وخت د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بله غړي کې موږ عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د افغانستان د فوج مشر د پاکستان سفر، د چین اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد، د شمالي وزیرستان د 900 مشکوکه کسانو خوشي کېدنه، د حقاني شبکې د وژل شوي قومندان د مړي سپارنه، د افغان پارلمانو د افغان ولسي جرګې وزیرانو د وزیرانو د ټاکلو لپاره رایه چونې، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه کړي کې درکو. د دې ترڅنګ ترته په دې غړي په دومه اخي په دې غړي په دومه برخه کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د افغانستان او په اړه باندې هم رپورټ لرو، د عراق په اړه باندې هم رپورټونه لرو، او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې نن د پښتو له وتلي شاعر خیال محمد سره د خیال محمد سره ځانګړې مرکه ده. د دې مرکې لومړی برخه به نن واوري او بله برخه دې بیا راتلونکي اونۍ کې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. اوس وی سره له مومن توار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه لنډیز. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی باندې د پاکستان په کاکول فوجي اکیډمۍ کې کیدونکو د پاسنګ اور پرې دستوري مشر ملموي او پرې تبا وینا کوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل کرلي ریپورت کې ویلي دی چې د تیر کال د اپریل میاشت څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی دی. او د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی باندې د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکو پاسنګ اور پریډ دستوري مشر ملموي او پریډ تبا وینا کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر شوې لمه کې راغلي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په بینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د هیواد له پوځي مشر جنرال اهل شریف سره یې لیده کاته وکړل. اعلامیه وایي چې د یادو دواړو پوځي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت، د پاک افغان پولې د انتظام او دواړو دونو د پوزونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وشوې. لدې وړاندې پینډي پوزي هډکوارټر ته د ورتګ په موخه د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی په درنوي کې د سلامي دستور هم وشو. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي دی چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشر حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي ریپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل شوي. په ریپورت کې راغلي چې تیر کال په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15 که خلک به کور شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې فرقه ایز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلې هیواد مخې ته راغلی دی. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد لارې له وفاقي حکومت غوښتنه وشوه چې د اپریل په 6مه پاکستان ته د چینی صدر د ممکنه سفر په موقع په لاسلیک کیدونکو پروژو کې دی خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د کاشغر گوادر لار دی په زاړه حالت کې پریښودل شي. د مشال د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې چین به له پاکستان سره په ممکنه توګه د شپږ څلوېښت اربا ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. یاد به چې پاکستان حکومت د کاشغر گوادر لارې د اړولو په اړه څه نه دي ویلي. د حقانی شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق زادران مړی یې په واڼه کې د ځایي مشرانو لارې افغان طالبانو ته سپارلې دي. چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشر ډوته ویل چې د فاروق زادران مړی پرون مازدیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساتت ځایي طالبانو بیا په اعظم ورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارل شو. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشل روته ویلي وو چې د فاروق ځدران د وجلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري هم نیولي دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د ایټلی له وزیر اعظم میتیو رینزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
and we agreed that until
any final نوموړی وایي موږ پر دې سره سلا شوي یو چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په بشپړه توګه او سختۍ سره دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د اپریل په دوهمه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقې ته ورسېدل. پر دې بنیاد وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندېدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونه لرې کړي. او اخری خبر د کرکټ شاوخوا شپاړس کاله پس بنگلادیش پاکستان ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماتې ورکړي. میرپور کې روان د درې میچونو د سیریز په یو میچ کې پاکستان ته یو میچ کې بنگلادیش پاکستان ته په نه هویا رنزونو ماتې ورکولو سره په سیریز کې برتری ترلاسه کړې. بنگلادیش لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شو 50 تورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 329 رنزونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې پاکستاني لوبډلې په 15.2 ورونو کې یوازې 250 رنزونه جوړ کړل. ټول لوبغاړي او شو دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی به نن د پاکستان د مهم فوجنی روزنیز مرکز د دستوري مشر میلمه وي. آیا دا مهمه خبره ده؟
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکري چې هغه دلترازي او مشر میلمه په کاکل کې جوړېږي. دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د پاکستان چارواکي وایي د ضرب اعظم اپریشن پر مهال نیول سوي 24 مشکوک کسانې خوشي کړي. کوزای خلک نور څه غواړي؟
ودین علاوه چې د شره نره د مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایي شوي دي مشه هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې مشه د هغه قیدیون خلاص کو.
او په دومره نیمه کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې د جنو نورو موضوعګانو ترڅنګ د پښتو لوټلي سندرغاړي خیال محمد سره مرکه لرو. د پښتو غزلی پلار حمزه بابا به رفیق شنواری ته څویل
په دې شنواری جبه کې ورته چې رفیق زما غزل په خیال یې کنه او خیال زما غزل خو.
او نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان په سفر دی. پروندې د پاکستان د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او په دوار خزه امنیتی او نورو چارو باندې وشغیدی. خونن بن موړی د پاکستان د فوج د یو مهم روزنیز مرکز کاکل کې د یوې دستوري مشر میلماوی. نور تفصیل له ریاض مسخله زخاورو.
پرون ماسپښین چې کله د افغانستان ملي اردو یا د فوج مشر چې کله پاکستان ته د فوجي کم هډکوارټر دی هغه تر ورسېد نو هلته کې هغه ته لاول سلامي وړاندې کړې شوه او بیا یې د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات وکړو. دغه دوران په دواړه خیزه چارو د پاکستان افغانستان د بارډر یا د پولیس په صورت حال باندې خصوصي خبرې اترې وشوې او سره سره چې دندې کې امنیت څنګه ټینګ ساتلی شي په دغه چارو باندې د یو بل سره د مرستې په اړه خبرې اترې وشوې. دغه رنګ چې بیا کم څنګه تاسو ذکر وکړو چې نن به دوی پی ایم اے یا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول چې کوم روزنځای دی د فوجیانو نو دی به هلته کې ورځي او هلته کې به دې مشر میلمه او دا ډېر کم کیږي چې داسې یو بارنې میلمه چې کم دی نو هغه راشي په داسې قسمه پریډ کې هغه مشر ملمش کو دا دې هم یادی چې خو خاصي اکټ مسکی د فروری په میاشت کې د افغانستان شپږ فوجیان چې ګمنو هغه هم د روزنه لپاره پاکستان ته راغلي دي او هغه هم په دغه ټی ان ای یا کم چې په کول اکیډمی دا په هغه کې دا وخت روزنه ترلاسه کړي او دا شان شیر محمد کریمی چې ګمنو هغه به نن په دغه ټی ان ای اکیډمی کې کیدونکو پریډ داغه مشمل مې
لکه څنګه تاسو له ریاض مسخیل واوریدل چې د افغانستان د پوج مشر جنرال شیر محمد کریمی باندې د پاکستان د پوج روزنیز مهم مرکز کاکل د جوړیدونکو د ستوري مشر ملماوي د دې هوا د پوج په خوانی لوړپوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر صاد محمد خان مشال رډو ته د مرکې پر مهال وویل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د پوج یو مشر د کاکل روزنیز مرکز په دغسې یو دستور کې د مشر ملما په توګه ګډون کوي.
افغانستان بدل دوبې د فوجي مخکري چې هغه د ترازی او مشر مل ما په کاکول کې جوړیږي دا خو د تعلقاتو د خو تعلقاتو یو علامت ده.
خو سي بریډر سي تاسو ګوري دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکټ وجه نړیوال فشار دی کنه پاکستان او افغانستان په منطقې توګه د نتیجې ته رسیدلې دي خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملات باندې بردي چې نور تعلقات شکول دي
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو دا چې چین ما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي ځکه په احراز خو نه چی خو ما په خیال باندې خبره توګه به خامخا فشار اچي ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دغه نه د چې کوم دا انتها پسندیده او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده نو ما په خیال باندې د دې هم یو وجه کېدی شي بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم د نړۍ افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زړه چې کوم دغه پالیسي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زداره هم چې مکمل دی په حال لا شکوک او شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډیر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمی صاحب پاسینګ اوټ پریډ تور تلل یا نور دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کما وا
ور دغه تشويش چې کوم دی هغه هغه سره ما دغه هم درپښته دي هغه ځکه چې دغه تشويش چې کوم دی نو هغه غزا نه دی پاکستان وروسته د سلويختو کال کې داسې پالیسی اختیار کړې چې هغه افغانستان کې دغه ته د نقصان رسیدلې دي نو دغه تشويش بجا دی او جائز دی اگر افغانستان ته هم داسې د غشتہ دی یو کیفیت شته دی د نړۍ کیفیت شته چې هغه پاکستان ته مخه نظر باندې نه ګوري پاکستان خو د ماتو کې هم هغه د پاکستان سره یو دغه لوی بغض او کینه لري داسې ګروپونه شته په افغانستان کې او اشرف غنی صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی ریسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخت دا قدمونه پورته کړی دي د نن مزاحمت ډېر نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لږ کم دي تقویت ورکړي د هغه پښتونخوا یو کې
دا بریګیډیر صاد محمد خان چې د افغان د افغانستان د فوج د مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان په یو مهم پوځي روزنیز مرکز کې د دستوري د مشر ملما په توګه او د دې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو اوري د خبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد لاري د پاکستان له حکومت او چین حکومت دواړو څخه د غوښتنه کړې ده چې د اقتصادي رهداري لارې په اړه دي د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په حق کې فیصله وکړي. د دوی په وینا چې دغه سیمې د ترګري شکار دي او په کار ده ودې ته وده ورکړي. چې د پاکستان د چین د ولسمشر د دوشمې په ورځ د پاکستان سفر ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث اورو.
دا قرارداد چې کوم نو چې مازیګر د خیبر پښتونخوا ته اسمبلی کې کوم نو په بنیادی توګه باندې دا قومي وطن پارټۍ د وکړو تیار کړو او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابا کول دغه څنګه چې نو چې کوم د غړي د اسمبلی غړي د حکومت هم په دې قرارداد باندې راځي سره د غړي اتفاق وکړو او دا قرارداد د دې چې کوم د چین سره روان دی کی دې ټیم په اپریل په چلو باندې کا پاکستان ته او دا چې ول پی دی چې د شپږ څلور سره به ډالې دی دغه به کیږي منصبې به دغه کیږي د اقتصادي منصبې چې پای کې د تاسو جواب دغه دلاري منصبې هم دغه شامل ده دغه منصبې د لاس کیږي نو په دې قرارداد کې بنیادی غوښتنه چې کوم نو دا شوی ده چې کمی معاهده لاس کیږي نو دې کې چې کوم خیبر پښتونخوا کې دغه او ورسره چې کوم دغه ملکه قبایلي کومه دغه سیمه ده نو په هغې کښې دي دا زیات د ترګرۍ او د سینګوۍ له وجې زیات دغه شوي دي اغېزمن شوي دي نو په دغه پروژو کښې دي زیاته ونډه او یا زیاته برخه چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا ته او ورسره قبایلي سیمو ته ورکړي چې دا د دوی دغه دي اندېښنې دي د دې نه مخکې د کارګر د وادر لارې په اړه باندې خیبر پښتونخوا اسمبلۍ قرارداد دغه کړی موقطه منظور کړی نو هغه اندېښنې چې کوم دي نو هغه په دې وجه باندې دي چې داسې خبرونه وو د دې نه وړاندې چې کوم دغه دی وفاقي حکومت دی نو هغه د کارګر ګوادر لارې رخ چې کوم دی هغه پنجاب موټرو ته اړوي او چې کوم د دې اوریجنل یا اصلي چې کومه د دې مخکنۍ دغه نه نقشه ده نو هغه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو څخه ده دغه شوي ده دغه لار تېره شوي ده دغه لار به تېرېږي چې کومه منصوبه ده هغې تیاره شوي ده او ورسره بیا د بلوچستان په شاته پاتې سیمو باندې تېره شوي ده.
د غلام غوث چارواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قومندان فاروق صدران مړی په واړه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. نوموړی د زیارت ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانصر نږدې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په سولي وزیرستان وڼکښې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او غږونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقاني شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د وڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په وسا ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شه چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لوري روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز په حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د وڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان وڼه ته را روان وه. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقاني شبکې تر اوسه پورې له هېڅ سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هلته بیا د شمالي وزیرستان چارواکو هغه څلورویشت کسان خوشي کړي دي چې د ضرب اعظم عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظام یې دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسان د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظام یې 28 کسان خوشي کړي وو. نور حال د مشال د خبریال په رپورټ کې.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه تا وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فواز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینا چې خلک پروته دي باید هغه سره ښه سلوک وشي او بل پلیارې شي مشکلات دي. د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د کوم مشرون او د کوم عالمون دا څلور طبقه چې سره یو دي تاسو دا یو طریقه والا ها جوړه کو د مستقبل د وخت رې دی پورا دا څلور طبقه چې سره په یو دي نشي دا انتظام او دا لایحه نه جوړیږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی په خپلو خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تو سے کہ دیونو والا ڈیمانڈونو جرگی مختلف خوش ہوئے دے ٹول اتمنځای قوم سرا نوغه کی مونږ لگے اوس کوشش خو مونږ کامیاب شو نور مونږ لگے او چه کم نور بقایا بے گناہ خلق دی وا په کیت کی پروتری نو انشاءاللہ مونږ بیا کوشش کو چه مونږ حوالا کو دوما خبر تو سو دے موومنٹ ٹکڑا چې مشته په موومنٹ کې تکلیف ہے تو سو وی چې د مش کډونه چک کوي د مو جګه کوي مونږ د تو سو د حفاظت پر کو دومره قربونی قوم ور کړه ټول بے کور شول موشومون زنانه هر څوک د کور نه وروتل تکلیف برداشت کړو. درېمه خبره چې کوم مو ته رسیدلې هغه د ریټرن ولا خبره ده ځنې کومونه ګیله کوي چې مشر زیاتای کیږي په دا کې مونږ تفریق نه کوو کوشش کوو چې مونږ ټول وزیر بوزونه کوشش به کوي دواړه مسل لوټ شي.
د جرګې یو بل مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وي د دوی کم بندیان چې بے ګناه ثابت شوی او خوشی شول د غشان د دوی نور بندیانو د کلیر کېدو عمل باید تیز شي او زر تر زره یې خوشی کړي.
چې د کوم شکایتونه وي چې هغه بے ګناه ثابت شول په دې اقدام باندې میر د حکومت دې خبره هرکلای کی او دین علاوه چې د شر نه راځي مشکې مو قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي میر هغه د پوره د حکومت پاکستان نه د خپل تنظیمیانه د فوج نه دغه درخواست کی چې موږ د هغه قیدیون خلاص کو.
یاد دی وی چې د نوړاندې هم د غشان اتویش بندیان خوشی شوی چې د شمالي وزیرستان جرګه ته حواله شوی ول خو مشران وای د دوی اوس هم سلګونه کسان د شک په تور نیولې شوی چې کورنۍ د خلاصون په انتظار دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو.
د نیوز ورځپاڼې له شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده. په دې کې راغلي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپله سیمه کې د وسلوالو او فوج لخوا وځپل سو مارک شوبله ورته واوړېده مختلفې سختې سزاګانې ورکړل سي او بیا په بندوبستي سیمو کې د کډوالو په کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شول. نو اوس حکومت په کار ده چې د دوی د صبر امتحان وانخلي باید چې د وزیرستان مځکه په بشپړه توګه له ښه او بد دواړو قسمه وسوالو څخه پاک کړي. د محسن داوړ د مقالې مهم ټکي بل اصرار ادم مومند واورو.
د نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د ضربې ضب په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول. همداراز لس لکه خلک چې زیاترو د ترانسپورټ اسانتیاوي هم نه درلودې په څلیری ساعته کې ابلخ په بنو تاره وتل. د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو یو شمېر کسان پکې د تندې او لوګي له لاسه هم مړه شول. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنې د دې سیمې د خلکو د ژوند هر برخه اغیزمنه کړي لکه ردوی کلتور او جرګی نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو. د قبایلی مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیو او د پولیټیکل انتظامی پر زی پوز راغی. د وسلوالو لخوا د هدفی وجنو تختونه او د پوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو لوجی په دې سیمه کې د بی یقینی صورتحال جوړ شو چې له عمله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل. په وزیرستان کې د هفتو هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغیزمن کړو. په خاص توګه د جنکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو. په میرانشاه کې د جنکو یوازنې هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو، خپل دفتر یې په کې پرانیزو. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یو ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14م او 14م امتحانونه پاس کړل. محسن داوړ لیکي د دې هر څه وروستو چې کړه د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته ولاړل، نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو. د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو، خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل. په مقاله کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکړي. د شاوخوا لسو لاکو کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو ګنټو په قطار کې ولاړ وو، خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاک شي، امن به پکې پر ځای شي، جینکۍ او هلکان به یې په آزادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي. د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوځ لخوا بمباري بند شي، خو بیا ځنې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړ توګه ختمولو کې جدي نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
دا و اصرار عالم مومند چې د محسن داوړ په دی نیوز ورسپانه کې لیکل شوې مقاله مهم ټکي درته وړاندې کول. په بلوچستان کې کارګران یا مزدوران وایي چې دوی له تیرې څه مودې راهیسې د نامنې له پیښو سره مخامخ دي. د کارګرانو اتحادیې په خبره په تربت ښار کې د 24 مزدورانو د وژل کېدو تر پیښې وروسته نور هم د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. په لاخته د بلوچستان حکومت اطلاعات وزیر په مشال ډېډو ته ویلي دوی د مزدورانو د ساتنې او د ناوړې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې دوی ته د مناسبو موضوع ورکولو پروګرام مونه جوړ کړی دی. نیاز مسخی له کوټی رپورت لري.
په بلوچستان کې د مزدورانو اتحادیه پاکستان ورکرز کنفدریشن صوبایي صدر رمضان اسکسی په خبره د صوبې بیلابیلو سیمو کې مزدوران د ناامنیو له پیښو سره مخامخ دي.
دا سورز مشتنم عالمی ایجنسی پر مختلفو واقعیاتو کې مزدوران سدي او جلکیږي او سپنی مشپا خلق ورسی او دوی پشل پا تعداد دوی ملکی یو مزدور پا گوادر که ناس دی خلق پر موٹر سایکل لازی اگا وجلی زین دای مزدوران دی چه اگا کارو لازی او چودنی کیجی او دوی کی وجل کیجی پر لاری بایندی دوی راکشتا کیجی دا بسانو سا او دوی وجلی.
د مزدورانو اتحادیه جنرال سیکرټر عبدالغفار ساپی بیا وایي مزدوران د ناامنۍ له پرله پسې پیښو سره مخامخ دي خو چای غم نه دی خوړلی.
دا خو یکړه زما غوښتنه نه ده، بلکې د دنیا د هر منت کړه د هر مزدور دا خواهش دی چې ما ته او زما بچیانو ته تحفظ ملاو سي. په کار خدا دا چې د انسان یو نوکر یو کروڑ روپۍ څخه زیاته اهمیت لري، لیکن افسوس غریبان مظلومان مزدوران وزل کیږي. اس حکومتي کوئی ریکشن کوئی معاوضہ نہ مجھے دے دے دا پارا ڈیمانڈ آکڑے جی 500 لاکھ روپئے یو چکم مزدور شہید سوئی دی اور داغو بچان تھا سرکاری ملازمت جی ٹول تھا ہر جائی چیزوں صرف تربت دا خوش موجودہ ایشوز دے دے سمک کے پنج گور کے واقعات سوی دی پداغا سے بزنٹ کے واقعات سوی دی پکول مائنس کی دقت واقعات کی جی.
د مزدورانو اتحادیه یو بل غړی وای چې مزدورانو ته ساتنه ورکول د وخت لوی ضرورت دی.
زمان مجلس مطلع ترین یو مزدور د صادق آباد راځي کور پرېښې دي بچانې پرېښې دي 25 ورځې د واده کیږي او ته وده ته پروتوکول نور کوي ورکوي اتلې ویز والا اغم چې ټکو سي منډه کی.
د مزدورانو د غیا دوستونزو په اړه پر بیا بیا حسو سربیره هم د اړوند محکمې مهنتو اپرادی قوت له وزیر او چارواکو سره په تماس نیولو بریالي نسو، خو وروسته مې ستونزه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېښووله. نو نوموړي په اړه وویل
صوبایي حکومت دې ته په مکمله توګه توجه کړې ده او دارنګه ځایو کې پیشکي انتظامات نیولي، سکورټي ګارنټي کړي. ورال هم دا کټه چې تاسو کې څوک مړی وي نو داغه د پاره موږ کمپنسیشن اعلان کړی دی ورکوو، یا د ټول خلکو چې ګادارنګ پیښ مسلسل دي هیڅوک هم موږ داسې دغه نه دی اعلان کړی په دې معنی نو حکومت چې کوم ځواري د ځواري تر ځای کور موږ هغه ځواري پکړې ده سر ته رسول ده پر مخ پرلې ان شاء الله تعالی هم ځواري پکوم نه سر ته رسول.
یاد دیوی تیر اونی د بلوچستان تربت کې د خواو شا شل مزدورانو لوزل کېدو وروسته بلوچستان کې مزدورانو او د هغوی اتحادیو ژغ پورته کړی دی چې د دوی د کار او ژوند د ساتنې لپاره دی ګامونه پورته کړل سي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری او سم لسنه بږي سوي دي سره را لمومن به د خبرونو لنډي وړاندې کړی.
د افغانستان د فوز لوی د ستریز جنرال شیر محمد کریمی باندې د پاکستان په کاکول فوزی اکیډمۍ کې د کیدونکو پاسنګ اوټ پریډ د ستوري مشر ملموي او پریډ تبه وینا کوي. د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې له خوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د فوز مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د فوزی هیډکوارټر دوره وکړه او د هیواد له فوزی مشر جنرال لاهي شریف سره یې د سیمې او په خاصه توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دواړو هیوادونو د فوزونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکارۍ زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وکړې. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشری حقوقو په سرغړونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا په خپره شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستانی وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورت کې راغلي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله شاوخوا 25,000 خلک بې کوره شوي دي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګري او سغدریزۍ ځپلې خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وکړي. تمدا چې د افغانستان ولسی جرګه نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپین ماړی او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللې دي.
د خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څلیکلی راځي چې لسراج زهره وره
نن د پیښور نه خبرېدونکو ته پښتو وحدت پرس پړه خپل ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلې دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي او ورته ویلې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پر امن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوا اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولې شي. نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. اددي ترڅنګ ایکسپرس پر سپانه خپل دریا کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې د وسلوالو پر ضد کاروایانی روان دي، نو بل طرف ته وسلوال هم د ترهګری کاروایانی کوي او دغه سلسله کې د کراچي پریډي تانه اسې چوپ ډزو وجلې شو. ور سره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیخه کې جوبل شوی دا. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حمله نوټس اغستې دي او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلټي هم ورزولي. بل طرف ته پولیسو کراچي کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولي او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنه یې وجلې دي. دارنګي کوهات کې یو تن د چاودیدونکو مواد سره نیولې ده. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزی ایجنسی جنوبی وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سوارلس وسلوال وجلې شوې دي او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي او ور سره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خبره کړې او لیکي چې روان کال د سی هیلی نشکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي سي خداسي ونسو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانی افغان پولیسو ته د مرستې په یوه پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. د دواړو مقالو مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جی شنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشتو وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر لسمه نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن ذکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجله لیکي د عدالت له دې فیصله سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې د دې منفي اثرات سیمهیز او نړیوال امنیت باندې پریوتی شي او کچرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجله په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پیړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقی لپاره مهم هیواد افغانستان موندلی دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 ملیون پاونډ لګولې دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډ ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړپوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برتانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دای سرګند کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوي دي او یا د تنخواه څخه برخه اکاونټ ته په رسیدلو کې ورکه شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 70 ملیون پاونډو خپله امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخوانی فوجي امیر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوری د چمبې پرواز د دې هیواد په مرکزی سیمو کې په عملیات کې وژل شوی دی. الدوری د عراق د صدام حسین د رژیم دوم لوی سړی وو چې 2003 کال کې پر دې هیواد امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره سم لا درکسو. داسې اوازې وي چې شاید د هیواد په شمال سیمو کې پټ وي. فرشته جلازی رپورټ لري.
د عراق په مرکزی سیمو کې شمیر ملکی او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوری غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلی تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوری چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډیر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوې وې عزت ابراهیم الدوری ته د پشه پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوری او د هغه نه تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوری او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حملو ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوری د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوری به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکرید کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوری عکسونه پورته کړي وو. الدوری په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حاضر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه و.
دا فرشتہ جلاسی اټلی به د 2014 کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریشتي. مخکې ټاکل شوی و چې د 2014 کال تر پای به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وځي او یوازې زر کسبه د امریکا د سفارت او کنسولګرۍ د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې سي. خو د بهرني ځواکونو د وټولو د پریکړه بدله شوې ده. ملالی بشیر رپورټ لري.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمای بهرني ځواکونه له افغانستان د 2015 کال تر پای وځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدل شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلي و چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 31 پاته کوي او ورسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه ورسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزي د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل ورسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال ورسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پای وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو لمخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللې دي.
دا ملالی بشیر ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت 45 کاندیدانو په اړه رائے ګیری وکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورستولي، خو نن به د 45 کاندیدانو په اړه رائے واخیستل سي. رپورټونه وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید باری جهري نوم د نننیو کسانو له لیسټه ایستل شوی دی. فرشته جلازی ته به یو ځل بیا غوښتو.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و
تنظیم استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو دا خبرې نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شوډل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
1500 صاحبان ته صندوقونه د رایو اعتماد کې شوډل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعات او فرهنګ از پرومید ام چې ان شاء الله تعالی دغه اسناد بم تاسو او هغه به خپل برنامه شایع کی او اسناد یې تکمیل نشول نو 15 وزیران تسلیم لرو چې تل خیر صندوقونه کې د دوی رای اعتماد یا رد اعتماد وخت.
نذیر احمدی زیاته کړ چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرف شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړي. ولسی جرګې تیر وار لشتلجه ولس کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو د دوګونی تابعیت او داسې نورو مسایلو لامل رد کړ. د شاغلی غنی له لوري یو کاندید له دې عمله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته زمينه برابر کړي ده.
د قران د لپاره نور په دې هیواد کې نور د مينې فیدلو اقدام بس کی راسي، د خپل د شخصي ګټو د لپاره د خپل د شخصي ګټو تیرسي. دا زموږ دوه رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه جوړ وټاکي.
ما ولې مشر غني ته دا پیغام دی چې تاسو کو مخکې تر ولسمشرۍ وویل چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به ډېر ښه حکومت وي، سمه ده چې جوړ مو کړي.
ما و خپل ولسمشر اشرف غنی له دا پیغام دی چې دا اوس تر د افغان ولس دونه نه ځي سوی دی نه ستړی سوی دی، نو دومره مشکلاتو ته جوړ شوي دي لکه اوس چې ته جوړ شوي دي. ژر تر ژره باید خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسی جرګه کې د نن ورځې لراګيري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډیر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسی جرګې ته ور وپیژندل سي لا نه ده څرګنده.
دا فرشتہ جلال سی اوس هم د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام درته بازمات ابي توړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د اندیش شمس القمر په یاد د جوړی شوی غونډې رپورت ولرو. بیا بل نوموتی سندرغاړي استاد خیل محمد سره د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یوې ادبي غونډه کې د استادانو لخوا د ادبي لیکچر نوټونو د ګټو په اړه هم رپورت ولرو. لومړی رپورت ترازو د خیبر پختونخوا له مردان سره تعلق لرونکی شمس القمر اندیش چې له نیمایي څخه زیات عمر یې د خدایي خدمتګارۍ د پورم لاندې پښتو ادب ته په خدمت کې تیر کړی و او د خپلو شعرونو او لیکنو له لارې د پښتون ولس د بیدارولو تر څنګ یې سلګونو ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته ګټورې مشورې ورکړې وې. دا چارواخه د اندیش کابو یوه نیمه میاشت وړاندې له دې پانی نړۍ سره د تل لپاره مخخه وکړه. د تیری چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په جلال آباد کې د وتلي قام پرست شاعر اندیش شمس القمر یاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ. دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی، یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سو له دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړي وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو پر سات کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخا د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا د غره ورسته چې کم تسلسل دی د پښتون قوم تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک پرپارو کې د کامینه د ژبې مینه د وطن مینه په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانې شای چې ډیرو کوم شاعرانو دسی بیان کړي دی وایي چې ماته تمغه د بادوري تاریخ شر کې دادی زبد دی خاورې اتل ته اتل نه وایم مشرک په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو پښمیر څو کامی شاعران دي په هغه کې په لومړي کتار کې د ذکر راځي چې د التل چا جایزه او تمغه سرکار نه اخستي.
نور لبیب نثار په خپل خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمی پیړۍ د نوی غزل په سرلارو شاعرانو کې وشمارو.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضې چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. هغه د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم ده او که د ژوند او روزګار نورې خبرې ده ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر او ادعا هم لري یو مشهور بیت دی وایي چې اوس په وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق رحمان شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ د غشان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده، دا یو تمنا ده او دا هم عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی نو دا د قانونولې جذبې ته دوام ورکوي وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده زمونږ عقیده یوه ده زمونږ رښتې د وینې او د مینې یو دی نو مونږ د ټولو مره د قانونولې په جذبه دغه شان راغونډېږي که د لر یو او که د بر یو خو ټول یو یو
یاد دی وي چې اندېش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 20 کلونو په عمر د پیښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله عمر او په نهمه نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، استاد خیل محمد د پښتو موسیقۍ داسې یو زړه راښکونکی غږ دی چې د تیرو 16 لسیزو راهیسې په نړۍ کې د خورو ورو پښتنو غوږونه ورسره اشنا دي او اوس هم په ډیره مینه اورېدل کیږي. له همدې امله ورته په هنري حلقه کې د پښتو د غزل د شاهنشاه لقب ورکړل شوی. دا ځل مو له استاد خیل سره د زړه خواله کړي چې لومړۍ برخې ته یې تاسو رابولم. استاد پښتنه دا ده چې هغه وخت چې غزل سره سندرغاړي اشنا نه وو، تاسې په تنکۍ ځوانۍ کې راووتلی او غزل مو وویلو، دغه د غزل ویلو انګیزه تاسو سره څنګه پیدا شوه؟
ډېره مننه ټولو مینهوالو ته، هرکلی او سلامونه وړاندې کوم او ستاسو معروض صاحب ډېره مننه چې تاسو زما غریب خانې ته راغلي. دا غزل ما د ریډیو نه سټارټ کړی و. ما سندرې ویلي دي، مصرۍ ځم هم ویلي دي، چاربیتې بیا پکې رستو رالی د فلم دنیا په زمانه کې. خو غزل سره زما خپل یو داسې روابط چې حمزه بابا شعر دی چې خامی مې دا ده چې غزل شوم. غزل زه خیال کړم زما خپل یو لګاو ورسره، ویلې خو مې هر سر څه دي، خو غزل مې په خپل ځان خوښو. د ښو شاعرانو خوشحال بابا، د رحمان بابا، د حمزه صاحب، زما په خیال چې ما کوشش کړی چې د هر شاعر څه لږه لږه برخه ما شریکه کړې ده.
حمزه بابا په یو بیت کې ویلي دي، وایي چې خپل غزل له چا نه واورم حمزه، وایم چې چا داسې وینا کړې ده. بیا د دغې بیت په تناظر کې یو ژورنالیست تللی و حمزه بابا ته، ویي چې دغه ته څنګه وایي. وایي چې کله چې خیل محمد او شاولي زما سندره وایي، وایي زه فکر نه کوم چې دا شعر دې ما ویلی. تاسې به خو به خامخا په هغه وخت کې حمزه بابا ته تللي یې، د نږدې نه به ورسره پاتې شوي، غزلې به هم ترې غوښتي. د هغه خاطرو نه راته ووایه.
دا زما لپاره ډېر د فخر لوړ مقام دی چې رفیق صاحب ته وي خدای بخلي ته په دې شنواري ژبه کې ورته وي چې رفیق زما غزل په خیال یې یا کنه، او خیال زما غزل ښه وي. نو دا زما لپاره ډېر افتخار دی، ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه خو د دې قابل نه وم. بابا سره خو ډېر پخوا کې ناست یم، په ډېرو محفلونو کې مونږ په یو ټکي کې خطا شوي مې وو. بابا دا غزه نه आवाज کړي چې لکه دا ټکی دا سینه دی دا سې دی. نو مونږ ته هم په دې سی باندې ډېر خوشحالي جوړه. بابا مخ کې خزه چې دا غلطي زمونږ نه لګو شو او بابا په خپل راته سم کا.
دلته بیا یو پوښتنه را پیدا شو، زمونږ ډیرو نرمندان چې لکه سبقونه ویلي د کالجونو نه خلاص وي، خو چې کله غزل وای لفظونه ټیک نه وای، ته باندې دغه کرخه نه درخلې شوی، ته څنګه چل کړې؟ څه کمال نه دی ګټه غسې ده؟
کمال خو زما هم نه دی، خو څومره دا چې د غزل یاد شعر او شاعره قذر باندې مې ځان پوه کړی چې شعر دا الفاظ دا ټکي کلیئر راشي او په صحیح معنی وشي. ابل صاحب پښتانه زموږ ډېر دي، ډېر ګایکان دي، ډېر قسم درغاړي دي، خو پښتو داسې وایي لکه چې چرته د خالیسي سړی وایي. هغه د پښتو خپله یو لهجه ده.
استاد په شروع شروع کې چې تاسې پنته راووتلی، عمر به دې څومره و او ړومبنی استاد دې څوک و؟
ابل صاحب زه تقریبا 12 کلن وم چې زما د موسیقۍ سره په دې چې زما مشرانو هم کړې وه، او زما په خپل هم بیا هغه یو تاثیر وي. نو ما په ځان سره د پښتو غزل یا داسې سندره د اردو ګانې به مې د لطي ویلې. هغه آواز زما په هغه ټایم کې داسې و چې هغه لکه د زنانو په شانتې آواز و، که نه ډېر د اوچت سور نه به وي. دا خو زما د ډېر وخت نه شوق و.
او بیا چاته کېناستئ باجت یې زده کوي، ارمونت یې زده کوي،
صاحب ما سره خو خاري زمش غوروا صاحب الملک نامه وا چاغه ود په خبر ریډیونم پروگرام کولو نو هغه بیا ما ته وی چې لکه څه غانه کې نو خپل رور را سره خواريو کا زمونږ دا غړ غړ خان صاحبان له پښتو وی چې پټیاله ګرانه شاګرد دم کنه نو هغه پټیاله زما په لغه کې مرضی په نصیب کې په باقي کې نواب استاد د خان صاحب بشکلی خان شاګرد نو بیا د نواب استاد زما مشر ور مو بیا زما بل ور د تبلې سره لگاو نو هغه هم شاګرد زمایم ورتا لکاشیرینی کې خو نو هغه ما ته صرف دعا یې ډیره کړې ده هغه استاد سب بیا لګ داسې ضعیف شو خلکو به ته خپل مقصد کولو نو ما به ډیر کړولو نه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له استاد خیل محمد سره به نوري خبرې پر راتلونکي خبرونه کې ولرو اوس یو بل ادبي رپورټ ته تم کیږو ختیز ادبي بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په جلال آباد کې اونیزې غونډې کوي د مشایرو او کره کتنې تر څنګ وخت نا وخت وړغونډې یادغونډې او د کتابونو مخکتنې هم کوي او ورسره هره میاشت د پوهنتون له استاذانو په ادبي موضوعاتو لیکچر نوټونه هم اخلي تېره اونۍ بهیروالو ته د استاد محمد ابراهیم امکار لخوا د وزن پوهنې په اړه لیکچر نوټ ورکړل شو چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو دا ځل ختیز ادبي بهیر د خپلو اونیزو ناستو په لړ کې ادبي لیکچر ته ځای ورکړی و چې د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم امکار پکې په وزن پوهنه یا عروضو باندې مفصلې خبرې وکړې استاد امکار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اړتیا له مخې یې په ادبي پونونو کتابونه لیکلي او زده کوونکو خوښ کړي هم دي
پښتو ادبیاتو کې تر اوسه پورې داسې یو تدریسي کتاب چې هغه د په وزن پوهنه یا د عربۍ په اصطلاح عروض چې په منظم شکل باندې لیکل شوی وي زما تر سترګو نه شو یو خو د پوهنتون محصلان هغوی ته یا زه یا بل استاد په تخته باندې د هر څه وضاحتونه کوي خو د دې تر څنګ ما سره د خپلې ټولنې غم هم دی هغه کسان چې شعر شاعري کوي چې دوی هم په دغه مسایلو باندې پوه شي بهیر کې هم د ځوانانو دا لیوالتیا وه چې په دې اړه څه موضوعات ورسره شریک کړو زه چې کله درس ورکوم هغوی په خوشحالۍ سره به راوګوري په دې باندې ډاډه کړم چې زما دغه هڅې د ټولنې خوښې دي
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی له پیله په دې هڅه کې دي چې نو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو په برخه کې لو استادانو لیکچر نوټونه واخلي
ختیز ادبی بهیر د نور غونډو ترڅنګ کلا استادان راغواړي غوی په هر برخه کې چې ځوانان ضرورت لري غوی په هغه برخه کې غوی لیکچرونه وړاندې کوي نن مو استاد محمد ابراهیم همکار غوخته وغه د روزیا وزن پوهنې پاړه لیکچر ورک چې ځوانانو پکې لیکچر نوټونه واخیسته وړیر سموتیز دک
ځوان شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د ادبیاتو د استادانو لخوا بهیروالو ته لیکچر نوټونه ډیر ګټور وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې د ادبي درسونو دې لړۍ ته بهیروال دوام ورکړي
ختیځ ادبي بهیر کې ځوانان شته چې هغوی ډېرې زده کړې ته اړتیا لري او زموږ استادان کولی شي چې د دغه لیکچرونو لوري زموږ دغه ځوانان وروزي دوی ځوانانو په فکر همداراز د دوی د شعر په تخنیکي اړخ کې ډېرې خوبانې رامنځته کېږي هغه څه چې دوی پرې نه پوهېده زه تمه لرم چې هغه به زده کړې وي او په راتلونکي کې به د خپل شعر د کره والي لپاره په تخنیکي برخه کې
ارپان الله بیدار چې د بهیر یو پال غړی دی وایي د وزن پوهنې په برخه کې هغه څه زده کړل چې تر اوسه پرې نه پوهېده
نن چې کوم درس استاد همکار صاحب وړاندې کړ واقعا دا ډېر په زړه پورې و په دې کې په حج باندې ډېرې زیاتې خبرې وشوې تر اوسه مې د حج ځای نه و پېژندلې نن همکار صاحب و چې دغه یې موږ ته راوښودل د دې تر څنګ یې کاپیا ردیب په هر څه باندې دې په تفصیل سره خبرې وکړې او یوازې ما نه ډېرو بهیروالو دغه درس ډېر خوښ کړ ډېر څه یې ترې زده کړو که په آینده کې دغسې درسونه بهیروالو ته وړاندې شي ډېر څه به ترې بهیروال زده کړي
یاد دې وي چې ختیځ ادبي بهیر د خپلو اونیزو ځو ناستو په لړ کې د مشاهیرې ترڅنګ د میاشتې په دوران کې په دریو ونیو کې د کرکتنې برخه لري او څلورمه هغه یې لیکچر نوټونو ته ځانګړې کړي وي چې د پوهنتون له استادانو څخه په بیلابیلو ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکچر نوټونه اخلي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
دا مشال رادیو ده.